نسي 00 سلور 2 0 2 2 يو يو 2 سلور 5 0 يو بلش ميره ده 00 سلور 2 0 2 2 يو يو 2 سلور شباك 0 يو د غرض د اسکایپ لري هم کولای شي چې سره اړیکه ټینګ کړی رادیو ټکای ازادي مو هم آدرس ده په افغانستان او د غرض نور نړۍ کې د غاخونو ناروغي تقریبا په هر سنونو کې ډیره زیاتې وي په تیر بیا په افغانستان کې د غاخونو درد د غاخونو نور ناروغي او د غرض د غاخونو نور د پاک ساتلو موضوع هغه موضوعات چې نن به له متخصص ډاکټر سره سب سره په خبري وکړو همت صاحب د خبرونه ته خره خلاص له مقدمه ز تیریګم خو کپه پایل کراته وای چې د غاخونو د ناروغي او څور دولونه دي او کومي ډیر حادثه دي
مننه نو چې ژوندۍ اوسې نمبر یې درس د مخه ټول اوریدونکو ته سلامونه او ښه چاره غوښنه هغه اوزو د په بدن کې چې د ښکلا لپاره د مواد او د خوراکي توکو د میده کولو لپاره ژولو لپاره یا پارچه کولو لپاره اړین لور لري همداسې په تلفظ کې په ویلو کې په خبرو کې کوم کلمات چې ښه ادا کیږي یو رول هم د غاښونو موجودیت ده د دې ناروغي ډېرې انواع لري مختلفې ناروغي کېدای شي چې په غاښونو کې رامنځته شي یو عمده او حاد لامل چې هغه د غاښونو دنتل کاریس ورته وایي یا پوسیدګي یا چنجي وهل د غاښونو دي او همداسې نور ناروغي بیا وروسته کله چې یو غاښ چنجي وهي خرابېږي بیا اپسیګانې رامنځته کېږي چرګ په جامه کې راټولېږي همداسې د وجود په نورو برخو کې هم انتشار کوي یعنی د یو کوچنی درد نه راواخله تر ډیرو زیات ستونزې او سیستمیک مشکلات بلاخره هم کولی شي چې غاښونه رامنځته یعنی ستونزې او مشکلات د غاښونو د انسان وجود ته رامنځته کړي او داسې انحراف په غاښونو کې د نور همداسې زیات د اوریو ناروغۍ د ژبې ناروغۍ همداسې ټول په مجموع کې د غاښونو ناروغۍ چې دا یو عمده لامل ده کېدای شي چې نورې ناروغۍ هم رامنځته شي
تاسو د ځینو یادونه وکړله غاښونه کله هم توریږي په خوله کې کله بدبوي رامنځته کېږي دا له کومو ناروغیو سره تړلې دي
خپل همدغه توروالی د غاښونو یا چنډی وهل چې ورته وایي یا پوسیدګي چې ورته وایي دا اصلي لاملونه ډېر زیات لري یعنی عوامل زیات دي خو عمده لامل تیوریګانې په دې کې ډېرې زیات دي تیولوژي اسباب د دې کې خو عمده چې هغه لامل چې دی هغه دا دی چې کله د غذایي توکي د غاښونو په ملابلا کې د غاښونو په منځ کې یا کومې فرورستګیانې ورته وایي هغه ژور ځایونه چې د غاښونو په منځ کې دي د ژولو لپاره یا ځینې پورتنۍ برخې د غاښونو چې دي دغه کله چې دغه مواد بندېږي او دا نه پاکېږي یا هم راب نه کېږي بیا نو دلته د کوم میکروبونه یا مایکرو ارګانیزمونه یا بکتریاګانې چې په خولې کې موجود دي دغه مواد تجزیه کوي دا د تخمر یا خواته ویسي کله چې دا مواد غذایي تخمر شول بیا دلته اسید را تولیدیږي دا خپل اسید چې دی د غاښه پورتنۍ برخه چې مینا ورته وایي یا انامل ورته وایي دا تخریب کوي د دې تخریب بل اخره په غاښ کې یو سوری یا توروالی رامنځته شي دا یو کویچی ورته وایي یا خفره رامنځته شي نو دا یو اصلي عمل د تورواري یا چنجي وهلو د غاښ ده او بیا خپل کله چې دا غازات تولیدیږي دا مواد تجزیه کیږي د خمر کیږي دا طبیعي خبره ده چې بیا یو بدبوي یا بد بریچ ورته وایي یا ملودور هم د یو اصطلاح ده په دې هکله ویل کیږي هغه بدبوي ته لامل ګرځېدای شي
دغه د چنجي وهل د غاخونو تاسو یادونه وکړه چې کله چې خواړه خوړل کیږي ځینې د خوړو پاتشونی د غاخونو په منځ کې پات کیږي او باید غاخونه مسواک شي. دغه مسواک څومره کومه کولای شي چې غاخ له دغه چنجي وهلو څخه وساتي؟
مسواک یا برس کول په مجموع کې هغه برشنګ ډیر اساسي رول لري. هرکه په سلور ویچارو کې اډکل دوغله د مسواک او کریم دندانو برس لدین استفاده وشي یا توت پیسټ ورته وايي دا زیات کولای شي چې مخنیوي ډیر زیات وکړي او کله دا هغه سهم راځي نشي بیا نو دغه مواد چې مخکې مو دا مواد چې ځای کې راټول شي هغه فودن پکشن ورته وايي یا تولیدل د غذایی مواد په هر محل کې چې اوسې کې بیا د میکروبونو تجزیه کوي بیا دا حتماً بل عمل د توریدو د غاښ یا غا چنجي وهلو د غاښ ګرځي. نو ډېر زیات رول د مسواک او د برس او همداسې ځینې صحي تارونه دي دنتنسلاف چې ورته وایي چې کال په هر یوه څلورو ساعتونو کې یو ځل له دې تارونو صحي تارونو څخه هم باید استفاده وشي تر څو د غاښ د چنجي وهلو څخه مخنیوی وشي.
ډیر په افغانستان کې معمول نه ده چې غاخونه د شپې له خوا مخله دي چې څوک زی څملي پرې منځل شي د سهار له خوا ډیر سپارښتنه کیږي ولې لڅه ده؟
نه دا علمي کوم دغه نه لري دلیل نه لري. دا اصلا هغه ضروري چې د شپې له خوا دي ضروري ده ځکه سهار له خوا څوک چې دفتر او دیوان ته ځي او خپل هغه کار د اجتماعي کارونو کې بوختي د آرایشي هغه د ښکلا مسله دلته ډېره زیاته مطرح کیږي نسبت د دې نه چې هغه اصلي لامل مخنیوی د دغه وکړي د چنجي وهلو کې. اصلي فلسفه دا ده چې باید حتماً د شپې له خوا چې بور شي فلسفه په دې کې ده چې کله څوک ویده کیږي بیا شپې له خوا دغه لعاب د خولې چې دی هغه لاړې چې دي دا افرازات یا بزاق چې ورته وایي د دې تولید شپې له خوا چې دی دا بندېږي. یعنی کله چې څوک ډوډۍ ونه خوري خبرې ونه کړي او اوبه ونه څښي او خولې کې تحریک نه وسیږي او هیڅ نه وسیږي بیا دا لعاب ترشو نه کیږي افراز نه کیږي. نو بیا دا لامل دی کله چې شپې له خوا خوله وچه شوه لعاب پکې نه و لاړې نه وي دا بیا دلته د میکروبونو لپاره یو غټه فرصت را پیدا کیږي چې شپې له خوا اصلا دا توري رامنځته کیږي. نو ډېره ضروري او مهمه خبره دا ده چې غاښونه د شپې له خوا مخکې له ویده کېدو باید برشي او کریم دندان څخه استفاده وشي. نو دا ډېره ضروري اصلي هم د څلورو ساعتو کې دوه ځله خو شپې له خوا بیا بیخي ډېره ضروري ده چې حتماً باید برشي.
ډاکټر صاحب وړاندې به په د غاښونو په نورو ناروغیو باندې هم خبرې وکړو. د غاښونو بریک د وورې ژروینې کېدل دي د وورې پړسېدل دي نور ډېر مسایل دي خو که په لاندې راته ووایي چې د یو بالغ انسان خوله کې څومره غاښونه دي او د دغو غاښونو هغه دندې وظیفې څه دي کله په اوریدونکو پوسی او وروسته بیا اوریدونکو ته وار ورکو چې دوی به هم ډېری پوښتنې لري او پوښتنې به مطرح کوي. مهرباني.
په مجموع د انسان په حیات کې دوه ډولې غاښونه راپورته کیږي راخیږي. هغه یوې دورې ته شیری وایي هغه د شیدو غاښونه دي هغه موقتي غاښونه دي چې د دوی شمېر شل عدد رسېږي او هغه دایمي چې ده د هغوی تعداد دوه دېرش عدد باندې رسېږي. په مجموع کې د غاښ وظیفه یا فنکشن اساسي وظیفه چې د هغه د خوراکي توکو یا غذایي موادو پارچه کول او ټوټه کول دای وظیفه اوم دا وظیفه ده. په زمن کې د زیبایی لپاره د ښکلا لپاره هم د غاښونو موجودیت ډیر ضرور ده اړین ده که د چا یو غاښ خصوصا د مخکې غاښونه نه اوسېږي دا بیا لامل د دې کېږي چې دې ته هغه د ښکلا پرابلم یا مشکل رامنځته شي او دا په جامعه کې په ټولنه کې داسې یو احساس ته کمبود کوي او حتی د غاښ نو موجودیت په دې معنی ده لکه چې انسان مثلا یو بوته نه وسیږي یا مثلا خدای نکړه لاس او پښې نه وسیږي دا یو معیوبیت په شکل باندې ده. خو متاسفانه زینه به توجهی په دې حق لکېږي چې خصوصا د ماشومان غاښونه مخکې له وخته والدین توجه کړي کله چې غاښ تور شي وای دا باید وویستل شي. نو ځکه د دې مخنیوی هم باید وشي او همداسې په خبرو کې په تلفظ کې کلمات حروف او لهجات کله ادا کېږي تورې صحیح له مخرج څخه ادا شي په دې کې هم ډېر زیات رول لري.
دغه څو غاښونو ته ولې عقل دندان وایي؟ ځینې په لویدیس کې وایي چې که وېستل شي دا به ښیي چې د ځینو ناروغیو سبب کیږي. ولې
عقل دندان په دې خاطر ورته وایي چې دغه دا د ځواني په دوره کې یعنې دغه اولس تر اوویشت تر دې مقطع کې په همدغه عمر کې دا اکثرا داخیږي. نو دا څنګه یغه مرحله ده چې یغه انسان بلوغ او دا یعنی د عقلي لحاظ هغه تکمیل د عقل یا پختګي چې ورته وایي د عقل رامنځته کیږي. یعنی نو په دې خاطر باندې دې ته عقل دندان وایي چې په دغه مرحله کې یعنی راخیږي. نور داسې کوم خاص دغه نه لدی د عقل سره یعنی که څوک دغه خونه ونه لري خدای مکړه د عقل لحاظ سره مشکلات وي. دا خبره نشته اصلي لامل د دې چې اندان مې پریښی دی دم دې وچه چې بلوغ او د عقل او تکامل او دا مرحله رامنځته کېږي. نو په دې جهت باندې وایي د دې ویشتل اصلا دغه عقل دندان یو وزدم توت چې ورته وایي دا غاښونه په ژولو کې ډېر زیات رول نه لري. اکثرا په دې خاطر باندې اروپا یا لویدیځ کې وایي چې دا باید وویستل شي. او بله خبره یې دا ده چې کله چې دا غاښونه خراب شي له منځه ولاړ شي اکثرا د دې هغه موقعیت داسې ده چې هغه عصبي کانالونو ته خصوصا په لاندینۍ ژامه کې موقعیت لري او کله چې دا خراب شي بیا د دې ویشتل هغه جراحي پروسیجر هم ځینې ستونزې رامنځته کولی شي. خو په مجموع کې یعنی یو ریسک کیدای شي او خطر کیدای شي چې دا ویشتلو کې دا ستونزې رامنځته شي. او بله خبره په دې کې ده چې دا غاښونه موږ ویل چې په ژورو کې هغه هم رول نه لري. په دې خاطر باندې د ویشتلو په حق لري یعنی طرف وایي چې باید ویشتل شي. او نور لامل عملی الهام انداز یعنی
ډاکټر صاحب بخنه غواړم
ډاکټر صاحب اکثر د قوس نه یا قطر د غوړو نه بحر راخیږي.
ډاکټر صاحب په دې ورسته بله اور بخنه غواړم ورسره خبرې وکړو. یو اوردونکو په لاین کې دی مصرف ډیرونه شي د برواخلو مهرباني او سپوختنه لري ځان راو پیژني.
بله نور صاحب ما سلامونه قبول ک سلامونه تاسو استاد ملما ډاکټر صاحب وړاندې کوم السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. د ډاکټر صاحب سیم پوښتنه ده د خلیه مرض یعنی حفظ عدم مراعات کول د حفظ صحت خلیه کچیر یو سړی د خپل د خلیه مراعات ونه کی د غاښونو د امراضو یعنی کله دې مراعات ونه ساتي دغه خلیه د غاښو د مرزو څخه نورې کمې خطرناکې ناروغۍ را پیدا کېدلی شي د غاښو د مرزو څخه. او خلک وایي چې د خلیه سرطان هم د غاښو د مرض پیدا کېږي. او بله پوښتنه مې دا ده په د غاښو په امراضو کې د نرو د ښځې هم پرسته نشته.
مننه قاری صاحب پښتون. ډاکټر صاحب پوښتنه مو واوریدله. یو بل اوریدونکو به هم راواخلو دغه پوښتنې تاسو سره یاداشت کړئ. اوس اوریدونکو ټلیفونونه کوي د څو اوریدونکو ټلیفونونه به راواخلو بیا به تاسو پوښتنې به ځواب کړئ. خو زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې کوم بل اوریدونکو اوس نشته. دا خو که هر کله بل اوریدونکو وصل شو د دې لپاره چې مصرف ډیرونه شي هغه به بیا راواخلو. مهرباني قاری صاحب پختون پختنه که زواب کی؟
بله خیلی سه پختون پر زواب که باید وایو چه کاملا که کلا حفظ حمر آد نشی مغمخ که دزین لاملون اویل چه دده مشکلات رو آمن سکی گی لکه دا چنجی وحل دغا خونو دی توروالای دی کلا چه دا توروالای دا آمن سکی گی اغا بیاد داغا در ملن او نشی بیا دا نور مشکلات باغا خپل دا میکروبونه یا مایکروارگانیزمونه چه ورته وایی دا د غاښ منځ ته یا مغز د غاښ چې پل پورته وي هلته ځي. له هغې ځایه د هډوکي ته رسېږي. بیا د هډوکي کې مشکلات رامنځته کوي او له همدې طریقې نه دا په وجود کې خپله نور مشکلات هم رامنځته کولی شي. په مخ کې یا ځینې فضاانې په وجود کې د خالیګانې دي چې هلته د انتانات راټولېږي. بیا دا التحاب منتشر کېږي. یو حالت سلولیت وایي هغه منتشر التحاب په وجود کې رامنځته شي او پرسوبونه په مخ کې رامنځته شي. حتی د داد سبب د دې ګرځي چې هغه تنفسي سیستم چې ده د دې د بندش سبب شي او دا سبب د مرګ هم ګرځیدای شي. د یو خفیف درد نه راوخله تر جدي ستونزه او مشکلات او همداسې د خولې د اوریو د ژبې د تالو کې د سرطانونو او د نورو شدیدو کتلاتو د رامنځته کېدو لامل هم کېدای شي. او په مناسب ذکر مثلا یو ویله تفاوت که څوک سم راد نه کی که نروی او یا خوینه په دواړو کې رامنځته کېدای شي مشکلات، نو داسې کوم خاص صدقه په دې کې نشته. ده
ویلې چې د سرطان ناروغیو سبب هم کېدای شي
همدا چې کله از سم راد نشي او یو تحریش مثلا رامنځته شو، یو اپسی رامنځته شوه، یا وایرسونه که ډېر فعالیت کوي خپل هغه د وایرسونه کولی شي چې د سرطاني مشکلات رامنځته کړي.
اوس چې په همدلته یو ډاکټر صاحب څه سپارښتنه ورته کوي، آیا څه باید وشي چې د خوله کې د بدبوي مخه ونیول شي؟ څه دوا درمل شته؟ ده
بله، خو په لومړي سر کې د وقایې مسله د مخنیوی باید وشي. د مخنیوی هغه د حفظ صحې لپاره د اقل درې پایې یا درې قدمونه کارونه دي چې هغه باید ترسره شي. لومړی موضوع د برس ده، چې هغه برشنګ یا برس باید په خپل وخت کې یا د اقل په څلورو حسابو کې دوه ځله باید ترسره شي. او بله مسله د هغه تارونه دي، هغه دینټل فلاس چې وایي صحیح تارونه له هغوی څخه استفاده وکړي، د منځ د غاښونو چې دی دا ورسره پاکي. او بل د هندشویا یا موتواش یا د کنګال دوا یعنی دي چې هغه نه هم کولای شي استفاده وکړي تر څو مخنیوی د بدبوي لامل شي، یعنی سبب دې شي چې نور هغه بدبوي چې وا لمزه ولاړ شي او مرزونه په خوله کې را پیدا نشي.
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب عبدالوحید همت. قدر من اوریدونکو تاسو شو د خبرونه اوري متخصص ډاکټر د غاښونو عبدالوحید همت زموږ میلمه دی. که وکول شي پرلپسې موږ ته ټلیفونونه وکړي او تاسو پوښتنې واخلو او ډاکټر صاحب په هغو باندې رڼا واچوي، او که چیرې ډاکټر صاحب خبرې کوي تاسو ټلیفونونه نشو اخیستلی ځکه چې هلته یو اوریدونکي مخکې کومه پوښتنه مطرح کړې ده. یوازې پوښتنه نه ده بلکې د علاج لارخونه هم ده چې څه ډول باید علاج وشي. په هر صورت که دا خبرونه اوس اوري او د غاښونو په اړه باندې پوښتنې لري پرلپسې کولی شئ چې څو پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب همت هم یادداشت کوي له ځان سره او بیرته د راډیو له لارې کولی شئ چې خپل ځواب ترلاسه کړئ. یو اوریدونکی دی، ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې یادداشت کړئ، مهرباني ځان راوپیژنئ او څه پوښتنه لرئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک او څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
سلام کوم ډاکټر صاحب، سلام کوم. د نوید کمپنی زای خبرې کوم له پاکستان سویلي پښتونخوا خپشین سیمه.
مننه، پوښتنه لرئ؟ مهرباني مطرح کړئ. مننه کور ودان، پوښتنه مو اوریدل شو. ډاکټر صاحب سره یاداشت کوي بل اوریدونکي راخلو دي ووریو د ژر وینو کېدو ستونزه ده. مهرباني، څوک او څه پوښتنه لري؟ ګومانم چې اوریدونکي قطع شو. کولای شي چې د سکایپ لاري هم که امکانات لري را سره اړیکه ټینګ کړئ. رادیو ټکای ازادي مو هم آدرس دی. د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت هم زموږ میلمه دی. بل اوریدونکي دې ځان راوپیژنې او پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني. مهرباني ابراهیم، خبرونه تخره لاسته پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه؟
دا څه زړه بوختنه ده چې دا غاخونو د ټټې چکم دي دا تورشي وي دي د لپاره څه پکار دي چې دا توروالې زیات نشي؟
مننه کور ودان. بلې بل اوریدونکو مهرباني، ځان راو پیژنې یو څوک په څه پوښتنه لري وبخې؟ شو د وای چې زموږ تخنیکی همکار چې اوریدونکو تلیفون نه کوي خو قطع کیږي ګمانم. بلې مهرباني، ځان راو پیژنې یو څه پوښتنه لري؟ مهرباني ډاکټر صاحب تاسو اوري؟ مهرباني، څه پوښتنه لري؟
بله
تاسو غږ اورم. او پوښتنه مو کوي رادیو پوښتنه څه پوښتنه لري مهرباني؟
اوسنه دغه د غاسو په اړه کې څه زغلی دغه په شراب پر د غاسو تاثیر لري کې نه لري؟
څه څه شهید زپو نه شمو بکې
شراب نه دي شراب پر غاسو بد تاثیر لري کنه لري
شراب څوک څوک چې په افغانستان کې بلې مننه کور ودان دا پښتنه مو اوریدل شو یو بل اوریدل کې هم تخنیکی همکاری شرکوی چی نشته دکتر صاحب همت دری پختنه مطرح شو لیکه مهربانی جواب ورکی
سلامه لوری پختنه ده ورور پختون خاص که چی زنگواله و آقای ده وینو که ده دوری پا حکلا پختنه و یو خوب کم سخت برسونه پا مجبون که من دری دول برسونه لرو یو سختی یو متوسط دی یو اغا نرم برسونه دی که دو دوی برس سخت و سیدی او اغا تکنیکونه یا روشونه چه نرمال توگه باید اجرا شی که اصی اونه اجرا نشی یا پا دورانی شکل سره نو سیدی یو لامل هم ده خپل برس هم لامل ده دیگر دیگر که اغا تارونه دوی سخت دیگر کلشی دو برش که یا برس که لامل ده دیگر دیگر شی چه او روی تا صدمه و رسیدی و پا دوامدار توگه استونزی بیر رامان سکی بلا مثلا کمبود ده زینو ویتامینونو ده خصوصا د ویتامین سی موضوع دلته مطرح ده که کمبود د دی ویتامین د دوی په وجود کې اوسېږي یو لامل همدا کمبود د ویتامین سي ګرځېدی شي بله مسله هغه التحاب د اوریو ته چې جنجوایتس یا جنجویت ورته وایي د هغې لامل هغه منګونه دي چې په غاښو کې رامنځته کېږي د خپله منګ یا کالکولس ورته وایي دا هم د دې لامل د هغه د بلیډنګ یا د وینې ورکولو لامل کېږي چې باید دا دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو دا منګونه د کلکولسونه پاک شي صفا شي او مخنیوی د دې دغه وشي. ځینې دوایګانې هم دي که دوی سیستمیک ناروغیانې ولري د کلیو ناروغۍ ولري همداسې نور سیستمیک ستونزې ولري دا هم هغه دوایان مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه لامل د دې ستونزې کېدای شي. په مجموع کې دغه څو عوامل چې ورته وویل نو دوی یو ځل کله له نږدې څخه ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحبان ته مراجعه وکړي او دا وکتل شي او معاینه شي په زیات احتمال سره چې د دغه څلور پنځه لاملونو څخه چې موږ وویل یو لامل کېدای شي چې راپیدا کړي ورته او دوی ته درمل نه شي. او بل پوښتنه
ابراهیم خان کړی و چې توروالی د غاښ د مهرباني
توروالی مخنیوي او هغه لامل خو ما مخکې ورته وویل چې همدغه د هغې صحیح موضوع ده کله چې مراد نشي غاښ توریږي او چینجی وایي د هغې د تداوي د مخنیوي لپاره خو لومړی اقدام دا دی چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا داسې کوم په دوایي باندې نه کېږي چې خپل سر باندې دوا واخلي او توری یا چینجي وهل د غاښ چې دي هغه له منځه لاړ شي ځکه غاښ هغه طبقه کله چې تخریبېږي بیا خپله وجود نشي کولی چې غاښ دوباره ترمیم کړي. نو په دې خاطر باندې دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې عملي پروسیجر پر اجرا شي هغه توری چې رامنځته شوی چینجي وهل چې رامنځته شوی دي هغه لرې شي او مواد پر ځای باندې ډک شي ورته دا مخنیوی کوي. او په زمن کې دغه حفظه ته باید تداوم ورکړي د مور کې دا هم مخنیوی کولای شي د توري څخه.
یو بل اوریدونکو کته هم پښتنه له افغانستان سره خای دومره اړخونه لګوي د مشروبات او موضوع د شراب او چخې د ویډیز لپاره غوي خو ک ور سره اضافه کو چې خواږه شیان مثلا یازین نور مایه شیان آیا دا هم په غاخونو باندې اغیز لرل شي؟ ځینی وختونه ک چیرې ډیر ساړه او ګرم هم خوړل شي بریخ کوي ورته وایي نه پوهیږم چې دا کوم اغه سره تړلی ده. مهرباني
خوګشان بیا کاربوهایډریټونه چې دي دا ډیر یو اصلي عمل د ام د تورور یا چنجو حل د ځکه چې مایکرو ارګانیزمونه یا باکټریاګان چې دي هغه میکروبونه دا مواد ډیر په اسانه سره تجزیه کوي او اسیدونه لدی نه چې تولید کیږي خصوصا یو اسید په نامه د لاکټیک اسید ده دا اسید مستقیما د تورواري د غاښ یا دنتل کریس سره ارتباط لري. نو خواږه شیان چې دي د دې مصرف زیات او یا بیرویه استعمالولې د دې سبب کیږي چې کریسونه یا د تورواري په غاښونو کې زیات رامنځته شي او ساړه او ګرم شیان هم داسې دا هم سبب د دې کیږي چې کله د تغیر درجه حرارت چې رامنځته کیږي په دې کې هغه طبقات خپل د غاښ چې دي د ماتیدو سبب وګرځي د مایکروسکوپیک یا د مایکروسکوپ د لاندې د توګه هڅه معلومیږي او ځینې سوري دي چې دا چې دلونه ورته وایي د غاښ دویمه ته اولی طبقه چې میناده له هغه څخه ورسته چې دنچین په دنچین کې یا چې ورته وایي دا چې دلونه دي بیا دا حرارت انتقالیږي د غاښ سخته یا مغز د غاښ ته چې پل ورته وایي دا د عمل د درد ګرځي دا
دا اوریدم چې پښتنه هم ځواب کوي شراب وایي نقص لري غاښونو ته
په مجموع کې کوم هغه مواد چې سیدی بي اس ولري یا دا کله شي چې کریس یعنی زیات کی شدت ورته زیات کی او کیمیاوي موادونه شدید د خلي نور مرزونه هم را منځ ته کولای شي او د غاښونو په توروالي کې هغه شدت کې هم رول لري او بدوي د خلي هم دا هم را منځ ته کولای شي
یو شای چې په افغانستان کې په ځینو ځایو کې ځایو کې شاید وی په د کوچنیوالي کې په غاښونو باندې ځینې خلک شرط وي وای کلک شایان په ماتوي دا د کلک شایان ماتول غاښونو ته څومره ضرر رسوي
د دې ته هغه نادرسته ټوله یا ټول نادرست چې ورته وایي ځینې کسان دي مثلا لکه بادام یا خسته هم داسې نور شیان په غاښونو باندې ماتوي دا خپله لومړنۍ طبقه د غاښ چې مینا ورته وایي د هغې د ماتېدو سبب ګرځي نو ځکه دا ښه کار نه ده باید دې ته ادامه ورنه کړي او مخنیوی وشي له دې کارونو څخه خصوصا په ماشومانو کې وي او هغوی څخه باید یادوري ورته وشي سپارښتنه وشي چې دا عادتونه لري کړي ځکه د غاښونو مشکلات زیاتېږي
بله کوربدان د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت بله قدرمن اوریدونکو که تر اوسه پورې مو دا خبرونه تعقیب کړی وي ممکن د ډیرو پوښتنو ځواب مو ترلاسه کړی وي خو بیا هم د تاسو لپاره فرصت دی چې د غاښونو کومه ستونزه لري او کومه پوښتنه در سره وي مطرح کړی بیا هم تاسو ته واردر کوو کولی شئ چې همدا اوس خپل تلیفونونه راواخلی او پر لپسی پوښتنه وکړی کله چې ډاکټر صاحب خبرې کوي نو تاسو پوښتنه بیا نشو اخیستلی مهرباني ځان راو پیژنې او څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب همت څخه
السلام علیکم تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکې د مشرقي نه تاسو سره وینم چې ډاکټر صاحب محترم نن دا پوښتنه وکړه چې د غاښ میتابولیزم کې تشوش راځي دا په نیر وخت کې دی د ایروا د فدګیزم صورت کې کوم اختلاط من سره گیاو او بل امپلانټ چې کله کیږي دا د امپلانټ اختلالات کوم ته وایي او سنیا سر کې امپلانټ خي او کله امپلانټ په یوز باندې کچې ته په لکه دوه درې څلور غاخره په ولي فټ او سږي فټ کې ولري او پورسلین جوړ کی دا به خي او کنه دا امپلانټ اختلالات به د امپلانټ ویډیو کو به کم دا کوم ته وایي
مننه کور ودان پښتنه مو اوریدل شو بلې بل اوریدونکو شته نشته زم بلې قدرمن اوریدونکو څو د قول لپاره ټلیفون نه مکوي ډاکټر سمیر بني
او ضرور پښتنه یو د غاښ د میتابولیزم په اړه لوي یعنی کله چې غاښ ته کافي اندازه وینه ونه رسیږي بیا دا هغه خپل وظیفه یو دفاعي وظیفه د غاښ ده چې غاښ هغه دفاعي وظیفه لري دا د رسک لاندې راځي او بل خپل د لاملونه د دغه ګرځي هغه سختاري وظیفه د غاښ ده کله 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 چې وکړی سره مرسته کیږي یا چنجو وهل را مرسته کیږي بیا غاښه دفاعي وظیفه دا چې غلاندینی طبقه د عصب د پاسه چې ده بلته کوخس کوي چې دا ساحه بند کی چې بلته هغه سکندري دنتین ورته وایي هغه دویم عاچ نه چې هغه جوړیږي دا متاثر کیږي په کافي اندازې سره دا مسله نه رامنځته کیږي او بل مسله چې امپلانټ په حق لوي نه امپلانټ هغه نوې ټکنالوژي ده چې په دغه خونه د جوړولو په دغه کې یعنی کسان چې غوښنه لري دا وایي لپاره ډیر یو ښه انتخاب یا ښه چويس ده ځکه کله چې څوک مثلا یو غاښ نه وشي کوم غاړي هغه غاښ نور غوښنه کیدی هغه یا مجبور دی چې متحرک غوښنه کیدی هغه غوښنه چې لخوري باسي او ځای اګدي کله کله دا خبرو په وخت کې یا د ډوډۍ خوراک په وخت کې دا راوځي نو د داسې ټولنیز ستونزې کله کله رامنځته کیږي او یا کوم غاړي مثلا یو غاښ چې نشته دا هغه ثابت غوښنه کیدی چې بیا لري نه کیږي هغه ته بریج وایي هغه بریچ نه دی دغه دوغه خونه نورین چې پسند کړي هغه ور سره تراشیږي هغه ناروغ څخه طالب اخیستل کیږي یعنی دوغه خونه نور هم د دې غاښ د خودلو لپاره هغه تخریب کیږي او هغه اخیستل تراشیږي نو په دې خاطر باندې امپلان چې ده کومه یو غاښ چې نشته د هغې په ځای باندې غرس کیږي نو دا ډېر یو ښه انتخاب ده او ښه چویس ده ځینې تبلیغات په دې هکله دي چې ګویا دا د سرطانونو له امله کیږي یا نور مشکلات رامنځته کوي دا نادرسته خبره ده دا هېڅ علمي بیس نه لري خو دا د دې ارزیابي کیږي چې لومړی چې یو ناروغ راځي چې له دې لپاره امپلان شي کوم معاینات چې دي کوم سیستمیک مرضونه که دوی ونه لري هغه ارزیابي کیږي لکه دیابت ده همداسې لوړ فشار ده او نور ستونزې دي او بل د امپلان لپاره کافي سپورت په هډوکي کې ده یعنې هډوکی باید کافي سپورت ولري د امپلان لپاره تر څو له دوی لپاره امپلان کیښودل شي
همدغه که چیرې هډوکی نه وي معمولا په غرب کې یو میخ یا یو پیچ په اډوکی کې ننباسي او هغه هم باید داسې وي چې کوګ نه وي د اعصابو ریښې تخریب نکړي په مرور زمان سره ځکه چې غاښ په منځ کې حرکت ممکن وکړي په دې اړه باندې آیا ټکنالوژي په افغانستان کې دومره پرمختللې ده؟
او ستاسو دلته موږ عملیاتونه کیږي پروسیجرونه چې دغه د پلویک یا د وجود له نورو برخې څخه دوکه اخیستل کیږي په دې ساحه کې هغه سپلن کیږي هغه تطبیق کیږي د پیچونو په واسطه باندې هغه کافي سپورت یا حمایت د دوکه برامنځته کیږي د ورسته لاغي د سکریو یا د پیچونو یا امپلانت تطبیقیږي او دا امکانات مشته دي زموږ هیوادوال کولای شي چې مختلفو مراکزو کې چې تخصصي توګه د امپلانت بخش کې کار کوي مراجعه وکړي او دا مشکلات حل کړي ان شاء الله
اوس شامل ته په همدغه غاښونو په اړه کې خبرې کوو ځینې کسان غاښونه پوښوي د دې ګټه څه ده او تاوان څه ده
پوښول د غاښ لومړی خو هر غاښ چې باید هر غاښ چې دکیږي هغه پوښته ضرورت نه لري کله چې د غاښ هغه زیاته برخه تخریب شي زیاته حصه نه اوسېږي بیا په دې صورت کې
ډاکټر صاحب زما پوښه د سرو زرو یو لایا ورکوي دغه پوښه ول زما هدف دی یا د سپینو زرو
یو پوښه ول د سرو زرو لایا چې دا یا د ښکلا لپاره کې ځینې غاښونه تغییر د رنګ لري د سکلریشن یا کلر چینج لري دوی لپاره د زیبایی په مسلې په خاطر باندې د غاښونو پوښي او ځینې غاښونه چې هغه سوی شکل لري یعنی شکل نارمل نه ده دا غاښونه پوښيږي ځانته یو مشخصه استدبابات لري نو دوی لپاره د کوم خاص ستونزې نه رامنځته کوي یعنی کله چې ضرورت وشي د دې پوښونو دا پوښونه باید کیښودل شي خو غیر له ضرورت بیا کیدای شي چې هغه تراش چې په غاښونو کې دي خپل هغه دغه تراش چې ده د ساختمان د غاښ چې د لمنځه وړي او ستر یو معمولي اندازه پورې خو دا باید محاسبه وشي له ناروغ سره په دې اړه خبرې وشي هم دغه هغه ګټې ورته وایي او هم کوم نقصونه چې رامنځته کیږي هغه باید ورسره واضح کړي
بله ډاکټر صاحب هم ته د غاښونو بے نظم غاښونه یا غچې انحرافي دي یا مثلا کاغه واګه دي د دې خو ډیر مخکې باید غم وخړل شي په ماشومانو کې په یو سن کې مخصوص اولته ډیر زر معالجه درملنه کېدای شي په افغانستان کې آیا دا اوس معمول شوی دي ماشومان آیا ډیر بیول کیږي د غاښونو کلینیکونو ته او ک په لوړو سنونو کې هم د دې امکان شته خو په لوړو سنونو کې معمولا خایي یالت په ځینی دودونه هم دي چې ممکن یو څوک په چا باندې وخاندې چې په غاښونو کې اوس یو برس ورته وای یا غا د وسپنو هغه یې کیدی مهرباني
د دې تنویته هغه نه راځي غاښونه چې وته کې غیر منظم دي اغه درملنه ته اغه عالم د دې علم چې تداوی کوي هغه ته ورتوګنسي وای په مجموع کې د دې عملونه د کاغذ غاښونو مختلف دي یو جنټیکی موضوع دی رسې د کپی فامیل کې کورنۍ کې چې دا وی والدینو کې دا مشکلات وسیږي دا اډوکو کې سم ستونزې وسیږي قوس وغټي او اډوکې وسیږي دا مثلا اغه عملونه دي همداسې په ماشوم ټوب کې کاغذ شیدو غاښونه پر وخت یعنی له وخت زیات پاتې شي بیا دغه اصلي غاښونه هغه دایمي غاښونه چې دي هغه راکاږره کېږي. خو په مجموع کې اوس هغه دغه شته ده، آګاهي خلکو سره شته ده، خو یو لامل د دې چې هغه هغه مصرف ته او لګښت دې تداوي ده چې یو څه ګران دی، متاسفانه ځینې کسان د دې توانایي نه لري د تداوي په هکله. خو په مجموع کې آګاهي موجوده ده او اوس عام شوې ده، او باید هم خاصه توجه وشي ځکه د کاغذ غاښونه چې دي زیات ستونزې هم زیبایي لحاظه ښکلا لحاظه او هم د وظیفوي لحاظه ستونزې رامنځته کولی شي.
تاسو ویل چې اوس خلک پوه شوي دي خپل صحت روغتیا ته ډېره پاملرنه کوي، څومره وخت کې لازمه ده چې باید یو څوک خپله یا ماشوم د غاښونو ډاکټر ته بوزي چې غاښونه یې کنټرول شي؟
د ماشومانو لپاره خو دا ضروري ده کله چې هغه غاښونه راخیږي له هماغه مودې څخه باید دا مراقبت د والدین د دې وکړي، هغه حفظ صحي ته توجه وکړي، حتی داسې پاکې مخصوصې ګاسپتونه دي هغه ټکې دي د دې د پاکولو لپاره، کله چې خصوصا شپې له خوا شیدې خوري د دې مراقبت وشي. بیا وروسته هر شپږ میاشتې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي ترسو هغه د نورو ستونزو چې کېدای شي په راتلونکي کې رامنځته شي له هغې څخه مخنیوی وکړي. او په ماشومانو کې له شپږ تر اووه کلنۍ څخه د غاښونو هغه دغه اورتودنسي هغه سیمپل چې ورته وایي هغه برکتونه چې په غاښ کې کېښودل کېږي له همدې وخت څخه باید حتما کله چې غاښونه کاږه وسیږي د دې تداوي پیل باید وشي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان کراشو د غاښونو پاک ساتلو ته مخله دي چې غاښونه خراب شي، هغه طریقې څه ډول دي؟ په څه ډول باندې کېدای شي چې سالم یو څوک سالم غاښونه ولري او هغه هم ښه حفاظت وکړي او د دې اړتیا پېښ نه شي چې غاښونو ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
په دې کې په لومړي سر کې ما یو اشاره وکړه چې هغه درې پایې اساسي چې دي د تداوي لپاره د دې مخنیوي لپاره، یوه موضوع د هغه مسواک او یا د برشنګ یا د برس کولو مسله ده چې هغه کې هغه روشونه باید د هغوی زوی یعنی په هغه برس نه چې استفاده کوي په دوراني شکل سره استفاده وکړي، او بور کوم برس چې انتخابوي برس هم باید متوسط اوسېږي، یعنی ډیر کلک برسو څخه استفاده ونکړي، ډیر زیات نرم هم نه اوسېږي چې هغه توانایي د دېونه لري چې کوم مواد چې د غاښونو په غاښونو کې منځ د غاښونو په منځ کې پاتې دي هغه پاکولی ونشي. نو یو مسله د برس ده او د مسواک ده چې باید توجه وشي، او بله موضوع د جنتل فلاس یا نخونه د غاښونو چې دي د دې موضوع ده ځکه غاښ پنځه سطح یا پنځه مخه لري، هغه درې مخې چې دي داخلي او بیروني او هغه پاسنۍ برخه چې ده برس سره پاکېږي، یعنی برس هغه تارونه چې دي هغه رشتې برس چې دي هغه ورځي دي ساو کې، اما هغه منځ د غاښونو چې دی هغه برس سره نه پاکېږي. نو یعنی اویا فیصده هغه د برس رول ده اهمیت ده، او دېرش فیصده حتماً باید له هغه تارونو څخه یا دنتل فلاس چې ورته وایي هغه صحیح تارونو څخه استفاده وشي. اوس یو قسم برسونه په نامه د انټردنتل برش ورته وایي، یعنی غاښونه چې د غاښونو هغه برسونه چې د غاښونو دغه منځ یعنی د دوه غاښونو په منځ کې هم داخلیږي له هغې څخه هم کولی شي چې استفاده وکړي، هغه هم په بازار کې شته دي او یا له نخ څخه باید استفاده وشي. دغه درې په دوه پایې شوې، او بله پایه چې ده هغه مودواشونه دي یا هغه د همشویه یا د کنګل دوا یعنی دي چې هغه کې مختلف کیمیاوي موادونه دي په بازار کې، او عام چې لسترین په نوم باندې هغه مودواشونه دي چې عامه توګه یعنی تار سلوري ساتو کې یو ځل یا تا دوه ځله یو څو کولای شي هغه د خوشبوي او د پاکوالي د خولې لپاره بل دې څخه استفاده وکړي. دغه درې فاکتور یا لامل ډېر اړین دي د هغه پاکوالي د خولې په خاطر باندې، او همداسې ځینې عادتونه لکه د خراب عادتونه لکه مصرف دوخانیات او سکرت موضوع شو، او نسوار دی او دا سنور دخانیات دی چې باید دا د ټولک سګول لري تر کې کې مخنیوي لدی وشي ځکه دا هم ډیر زیات مرزونه رامنځته کولی شي زیات ستونزې توروالی د غاښونو تغیر رنګ د غاښونو او همداسې نور مرزونه په خولې کې رامنځته شي.
مخکینی ورور پوښتنه کړې وه د شرابو پر ځای باندې دا پوښتنه کړې وه چې نسوار چارس سګرت څومره د غاښونو ته مضر دي که لکه په دغه باندې رڼا واچوي مهرباني
کوملا سیکرت چې دی د دې دود چې ده او په ترکیب د دې سیکرت کې کوم مواد چې دی په نامه د نیکوچین په نوم باندې دغه نیکوچین
ډاکټر صاحب همت یو ډاکټر صاحب همت دغه به وروسته تاسو په رڼا واچو یو اوریدونکی دی چې ډیر منتظر دی مهرباني ځان راو پیژنه پوښتنه مطرح کړئ مهرباني.
یو ځل بیا تاسو سره لنکې مشرقینه تاسو ډاکټر صاحب سلامونه نکېلې ډاکټر صاحب محترم نام دغه پوښتنه ده کوم غاښ چې فستول ورکی آیا دا غاښ بیا قابل دی فیلنګ او کنه؟ ډیر مونږ کتلی دي چې غاښ فستول ورکړی دا غاښ فیلنګ شوی دا وروسته د فیلنګ بیا دا فستول بیا مالی یو بیا دغه کیږي انټي بیوټیک هم بیا قوي خوري دي چې هم خوري اډمنټین خوري دا یې نه قوي خوري انټي بیوټیک خوري دي اخی ستیدي مګر نتیجه نه دا ورکړي یعنی دا به خه طریقې چې غاښ فرکشن شي او کنه دا بیا خلاصي او بیا فیلنګ شي آیا دا قابل دی تداوی دا کنه؟ دا
تاسو ښکارې چې ورور تاسو هم خپل د غاښونو ډاکټر یاست که څنګه یا مو زدکړې کړې دي؟
bale bale sebo
او دا معلومه کېږي پښتنو مو bale کور ودان مننه ډاکټر صاحب یو بل اوریدم کوم راخلو دا باندې سره یاداشت کوي مهرباني. بلې اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې او پوښتنه مطرح کړې له ډاکټر صاحب همت څخه مهرباني.
بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام پوښتنه مطرح کړې مهرباني. چې وخت کم لرو
باسم له کابل تاسو سره تماس کوم د جزیره ټول کارکونکو همداشان ډاکټر صاحب همت سره مرونه ډاکټر صاحب جنا په فکر کوم دا مشکل په ماشومانو کې ډېرې پیدا کیږي او ډېرې کسان مللې دي چې دا دغه خونو زړوالي د دې علاج سید او آیا د ماشومان ولې په دمر کم عمر کې غاښونو زړوالي پیدا کیږي؟ او بل مهم موضوع دا چې ډاکټر صاحب کله چې غاښ خراب شي یا موږ ته میانه ژبه کې ورته وایي چې دا چنجي ولې ده نو د دې لپاره یو بهترینه لار چون تا مخکې باندې باسمو کو چې د سیولار سي هغه همیشه خپل لپاره د دې خلکو لپاره یو سپارښتنه وي کبه دې باندې تاسو نظر وکړئ ډیر لطف مې سره
کور ودان مننه قدر من اوریدونکو نو ټلیفون نمو کوي وخت کم لرو مهرباني ډاکټر صاحب هغه مخکېنی بحث ته دوام ورکو خو اول به دغه پوښتنې تاسو کو جواب کوي مهرباني.
سمه دا نور پوښتنه د فستول په حق لوه اغه حالت وای نو چې دا چې یعنی کله میکروب یا اپسی کله جوړیږي په وجود کې خپل د غاښ په ریښه کې خو شاده ریښه کې پریزن شوم ورته وای په دې سره کې کله چې دا چرک راټولېږي اپسی جوړیږي دا چرک بیا ځان ته یو مجرا جوړوي مجرا کیدای شي د خلې په منځ کې جوړ شي یا له خلې نه بیرون په جلد کې جوړ شي او دوامدار توګه لدینه دا چرک راوځي اصلا دې ته دقیق اصطلاح دې ساينسټراک ورته وای او دوی د ځینې کتابونو رفرنسونه کې د فستول اصطلاح هم کاروري ده. ډاکټر صاحب د دې ورور سوال دا و چې آیا په دې صورت کې باید غاښ وویشتل شي یا تداوی شي یا فیلنګ شي یا درملنه وشي؟ نو د دې تداوی کیدای شي دا مزمن حالت دی کرونیک ده دلته په دې صورت کې جراحي هم ضرورت ده یعنی هغه اپسی هم باید چک شي یا هغه ممجرا شي ده هغه هم کیوریت شي وسیله ده د جراحي وسیله چې دې سره هغه انسات چې مړه شوي دي یا تخریب شوي دي هغه باید له صحیح څخه پاک شي لري شي او همداسې کانسمانونه دي کوم دوایان دي کلسیم هایدروکساید دی چې په خپل د غاښ په کانال کې اچول کیږي او دا د میکروبونه له منځه وړي او تداوي کیږي. نو ضرور نه ده چې په داسې حالتونو کې غاښونه وویستل شي حتمان باید یا پکیکتومي یوه جراحي ده په دې صورت کې کیږي چې هغه اپکس غاښ قطع کیږي هغه ریښه نوکه درې شي خو په مجموع کې دغه پروسیجرونه چې اجرا شي نو ویستلو لپاره باید زر اقدام ونه شي. او د بل ورور پوښتنه د ژیړوالي د غاښو په هکله وه مخکې هم اشاره مې وکړه په دې هکله هغه کلر چینج یا تغیر رنګ د غاښونو چې دی دا په مجموع کې زیات عوامل لري. په درې عمده عوامل په دې کې دي، یو ته وایي خارجي عوامل دي، لکه څوک چې نسوار او دخانیات او یا زیات له قهوې څخه استفاده کوي یا نسوار څخه استفاده کوي یا رنګه موادونه ډېر خوري یا ځینې موادونه کې چې کلوروفیل ده یا نباتاتو څخه دي هغه شنې نباتاتو څخه یعنې ډېر استفاده کوي. دا په مجموع کې یو سطحي تغییر رنګ د غاښونو کې یو ژیروالی رامنځته کوي. او په ماشومانو کې دوی ویل چې زیات رامنځته کېږي، اصلي لامل یې همدا موضوع ده، بې توجهي دغه ته د برس کولو ته ده، چې کله برس نه شي نو دا مواد بیا رسوب کوي یا په غاښ کې د همداره چې پاتې شو بیا دا ژیروالی د غاښ لامل ګرځي.
بله کور ودان همت صاحب، امغه مخکنی بحث تکرار شو چې د سیګریټو څکل د نسوارو استعمال او د غرض د نورو د خنیاتو لکه چارسو نور نور چلم استل لا څومره غاښونو ته zarar رسوي.
مخکې ویل چې دغه په سیګریټو کې په دوی کې مواد دي نیکوتین په نوم باندې، او نیکوتین مواد او خپل دغه په سیګریټو کې دغه دود چې تولیدي کله چې وسوک د استنشاق کوي دغه دود مستقیما د تالو خواته حرکت کوي او دغه حرارت او دغه نیکوتین مواد مختلف ناروغۍ رامنځته کوي چې یو غټ عنوان په نامه د استوماتایټس ورته وایي، یعنی التهابونه چې د خولې په منځ کې رامنځته کیږي. کله چې د التهابات رامنځته شو د التهابات پیشرفت کوي او سرطانونو خواته هم راوړي او نور زیات مشکلات رامنځته کولای شي. نو په مجموع کې سیګریټ او نسوار او همداسې نور دخانیات زیات عمده لامل د خولې د مرضونو کیدای شي.
مخکې تاسو د غاښونو د کریم او د غاښونو د برسونو یادونه وکړه، په لرې پرتو سیمو کې ممکن څوک نه د غاښونو برس ولري او نه هم کریم، مسواک ممکن ډیر زیات استعمال ولري په لرې پرتو سیمو کې، د نور کوم طریقو څخه کولای شي چې دوی غاښونه پاک پریمینځي؟
مسواک ډیر مؤثر شی ده، دیني لحاظ هم په دې اکله ډېر زیات توجه شوی ده چې باید حدمان سپارښتنه شوی ده چې د مسواک څخه ډېر زیات استفاده وشي. ډېرې زیاتې ګټې لري، کوم موادونه چې کوم مسواک کې دي هغه انټي کریس عمل کولی شي، یعنې ضد د هغه چنجي وهلو عمل کوي، خوشبوي د خولې سبب ګرځي. یو فکتور همدغه موضوع د استفاده د مسواک دی چې هر عمرو باید کله چې کریم او برس نه استفاده نه کوي نو هدمي باید له مسواک څخه باید استفاده وشي. او بل د مالګې اوبه که جوړې کړي او دا کنګال کړي دا هم مؤثره ده، یعنی زیات مخنیوی کوي د بدبوي د خولې نه یا نور ستونزې او مشکلات چې رامنځته کېږي. دغه هغه تدایي اما کم مصرفه، یعنی اقدامات دي کېدای شي چې دوی مخنیوی وکړي. خو ضرور ده کریم او برس دا هم رقم ډیر قیمتي شی نه دی چې دوی ونشي کولای دا ترلاسه کړي یا لاسرسی ورته ونه لري، خو حتماً د کریم او د برسونو څخه استفاده وکړي. هغه کومه سپارښتنه چې د مسواک په هکله شوې ده له دیني لحاظه ډېره واضح خبره ده، او نو هغلي هدف په مسواک کې هم همدغه حفظ الصحه ده، یعنې پاکوالی دی. نو د کریم په واسطه یا د برشنګ په واسطه د برس په واسطه دا هم ډیر زری، یعنی انسان کولی شي چې خپل غاښونه ښه صفا کړي پاکي او له دوی څخه استفاده وکړي. حتماً باید برشونه کریم برسونه د غاښونو او کریمونه ځان سره ولري چې تر څو د مخنیوي د دې ناروغۍ څخه وشي.
ډاکټر صاحب، ډیر وخت نه لرو، کراته بووای چې په افغانستان کې د غاښونو د درملنې لپاره اوس څومره امکانات دي؟ لدې مخکې که راته ویج یو په افغانستان کې دغه دودیز د غاښونو طبابت هم ډیر مروج دی، هلته چې د غاښونو ډاکټر نشته، مثلا په یو غاښ په امبور باندې باسي یا مثلا په یو بل ډول باندې د غاښ د درد آرامولو لپاره په غاښ کې مثلا ګرم شیان یا کوم بل څه دي، دا آیا طریقه تبصر اړخ لګوي هغه نوي پوهې سره؟
نصب خوشبختانه چې اوس زیات په افغانستان کې د غاښونو د طبابت په هکله ډېر زیات کار شوی دی، یعنې حتی نسبت د نورو ناروغیو چې اکثرا بهر د تراوی لپاره دې لکه سیستمیک ناروغیان دي او یا نور دي. خو خوشبختانه چې د طبابت د غاښونو د تداوی لپاره بهر هغومره خلک نه زیاري. کوم کارونه چې طبابت په نورې دنیا کې کېږي خوشبختانه چې زموږ ځوانان بهر هم زده کړې کړي دي، نن هم زده کړې کړي دي. ماشاءالله کولای شي چې ټول هغه ټکنالوژي چې په کار ده هغوی دلته په افغانستان کې اماده کړې ده. هر څه شته دي، ډېر مجهز او د امکانات مرکزونه سنترونه د غاښونو تداوی لپاره شته دي. یعنې ضرورت د دې نشته چې د غاښونو تداوی لپاره بهر څوک لاړ شي، ځکه او ډېر په ارزانه بیه نسبت د نورې نړۍ په افغانستان کې دغه تداویانې درملنې ترسره کېږي. او هغه دودیزې تداویانې چې دي هغه خو علمي لحاظه کوم بیس نه لري، یعنې اساس نه لري، خصوصا ویستل د غاښونو، ځکه چې هلته هغه بیوشي هغه انستیزي چې ورته وایي هغه دوایي چې هغه لامل د دې کېږي چې هغه عام اصطلاح ورته وایي چې غاښ مشکي، یعنې بې سکري هغه امکانات هغوی سره نشته دي. نو دا ویستل د غاښ دا ډېرې یوه دردناکه پروسه ده یا پروسیجر ده. نو دا که ماشومتوب کې دا ترسره شي بیا دا لامل د دې ګرځي چې د روحي لحاظ هغه هوا سړی ډېر صدمه وویني او یو زجر ورته واوسېږي او یوه ډېره بده تجربه واوسېږي، چې حتی د غاښونو د ډاکټر څخه دوی یوه ویره ولري چې هغه ته جنټل فوبیا په نوم باندې یادېږي، یعنې هغه ترس د غاښونو د ډاکټر څخه. نو دا سمه خبره نه ده، باید چې ډاکټر ته مراجعه وشي او له دې خودسرانه او یا دودیزو درملنو څخه باید مخنیوی وشي.
ډیر مننه کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مو راسره برخه واخیسته. د غاښونو د ناروغیو د پاک ساتلو او د غرازي درملنې باندې مو مفصل معلومات ورکړل. کور ودان بیا به هم پراتونکو خبرونه کې تاسو ته بلنه درکړو. د غاښونو موضوع هم ډیره مهمه موضوع ده. کور ودان قدرمن اوریدونکو چې تاسو هم ټلیفون نو کړل او په دې خبرونه کې مو راسره برخه واخیسته، بل خبرونه بیا هم د روغتیا ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوی. بل خبرونه کې هم د شکر یا د قند ناروغي باندې خبرې کوو. زنو ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم او خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف نه هم مننه.